د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپلې تخنیکی همکارې پلوشي صحاق په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تازه ورکړل شوی. تاسو را سره پاتې شئ، د خبری غړی ووري په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. د تورخم په دروازه د بارونکو گاډو اوړیدل دوام لري. سیګار اداره وایي ټولو بې وزلو افغانانو ته مرستې نشي رسولې او اسرائیل او حماس په څلور ورځني اوربند سلا شوي. د خبرونو تفصیل، د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ډول د بارونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پرون مشال لړیو ته ویل چې په دغه ورځ یې هغه ټرکونه ودرولي چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نه و. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه گاډی د پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د گاډی خونی مشر خانجان الکوزی هم بیګا مشال لړیو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان لوري ماسپخین محل تر جمنو خبرو وروسته اخر هم پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاصه کړي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم د هغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزا ورسره نه وي. د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې احتجاجي پارلت روان دی. د باجوړ په خار کې د ځمکلاندې بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د مامنځیو کلي اوسیدونکي سبزلی خان نن سهار له خپل کوره بازار ته روان و چې ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې هغه وژل شو. پولیسو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د پیښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. په باجوړ کې دا ډول پیښې او بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د ځایي مشرانو او مذهبي او سیاسي ډلو غړو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. د خیبر پختونخوا پولیس ویلی دی چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا سانګي پرانستو پریکړه کړې ده. د پیښور پولیسو د مالیاتي چارو مشر کاشف ابا افتاب پاسی پرون د نرخزیانو د مسلو اوریدو او هواري لپاره یوې آزادې غونډې ته په وینا کې ویل چې په لومړي پړاو کې د هغه ښار په ګلبهار تاڼه کې د نرخزیانو لپاره سانګه پرانیزي. په سواد کې د بیداری یاوې کننګ په نوم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په دې لړ کې باید جوړ شوي قوانین عملي شي.
پټه خبره دا ده چې قوانین خو زموږ په ملک ډیر جوړیږي، خو داغه امپلیمنټیشن چې دغه ډیر زیات ضروری دی. د دې سره سره بل کوم دا وایو چې لکه مکمل تحفظ به ملو شي، نو دا یو ډیر ښه اقدام دی او اولنی قدم دی د دوی د تحفظ په حواله سره، نو دا اپریشیټ کول پکار دي.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د نومبر په 18 د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو دوه ټولنو په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د غوي امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له حکومت د نرخزیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورزنګ د مرکزي کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د عدالت له امر سره سم علي وزیر او افغان له زندانه خوشي شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وکیل عبدالرحمن د دواړو تر خوشي کېدو وروسته مشال لډیو ته ویل چې پر موکلانو یې د بغاوت مقدمه وي، خو د ثبوتونو نشتوالي له وجې ورته عدالت ضمانت ورکړ. د ډیر اسماعیل خان د درابن پولیسو علي وزیر د نومبر په 14 گرفتار کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلق بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل اکس د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت ډوډۍ په برابرولو کې ستونزې لري. سیګار څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړې یو ریپورت کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې وه چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالرې د ځان لپاره ګرځولې دي. د طالبانو حکومت په خوا دا ډول ادعاوې رد کړې او برعکس مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي. او اسرائیل او امریکا او اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځې وربنسله شوې ده. د دې وربن لمخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنگیالیو لخوا لږ تر لږه 500 سرغمل شوی کسان به په اسرائیل کې د باندې لږ تر لږه 150 فلسطینیانو په بدل کې خوشی کیږي. دا د تیرو نږدې وونه یو راسي پر روانه بیرحمه جګړه کې لومړی وربن دی چې په ټوله نړۍ کې هرکلې شوې ده. دې وربن ته د یو پرمختګ په سترګه هم کتل کیږي چې ورسره به په غزه کې د عامو وګړو ستونزې کمې شي او نور اسرائیلي یرغمل شوي کسان به هم اسرائیلو ته لاړ شي. تمه ده چې د ډزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 24 ساعتونو کې اعلان شي. د خبرنو پای د مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبري غړې کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د تورخم په دروازه په موقتی ډول بارډونکو ګاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې ریپورت پیلرو. علي وزیر له زندانه خوش شو. په دې موضوع هم د تاریخ ریپورت لرو. د جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت ولسونه د سیمې بدامنۍ ته اندېښمن دي. هلته د خیبر په تیرا سیمه کې په لومړي ځل یو بانک پرانستل شوی دی.
دغه بینک سره باید موږ ډېر زیات روزګور ښه شي، موږ سکور برخه شي. همداسې چې کم دی موږ ګوڼه په بهر ملکونو کې دي، هغو دلته چې کومه فیملی رو دغه لرم کې ډېر زیات سهولت ملو شي.
په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي زورونې پیښو زیاتېدو اندېښنې راپارولې دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ نه دی، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې، کې چرته نه چرته پرس باندې دی.
و باورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو په نوم یو شمېر ځایي پښتانه هم تر نیول کېدو وروسته تورخم ته بیول شوي.
د دوی چې کله بایومیټریک کېدو نو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانیان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تاسو ک موبایل اپ لرئ نو د خبرونه په پاکه توګه الته هم اوریدل شي. تاسو مخکې اوریدل چې د باجوړ په خار کې د زمکلان بم په 14 کې یو کس وژل شوې ده. د دې موضوع نور تفصیل د شانواز ترګزی ناخلو. شانواز، په باجوړ کې نن سم نیتی صورتحال د 14 شوې ده؟
ډیره مننه. دغه نن په باجوړ کې سهار چې کم دی نو د باجوړ د پولیسو خبره باندې چې سره مور رابطه وکړه نو د باجوړ په خار کې بامینزو یو علاقه ده، په غزه کې 14 شو ده. د غزبکا یا لار کې چې کوم خخ وارود پټو هغه 14 نو پاږي کې هغه زئی تن چې کوم دی سبزلی خان نومې ده، هغه پکې یوازې ګاډي کې ناس تور روان وو خر بازار ته، هغه پکې والو تو هغه 14 کې هغه پاغه وخت مړ شو. دغه پولیس سره چې مو رابطه وکړو هغه وی پاغه زئی پولیس کوم دغه مور سیدل او پلټن روان کړی. خو دغه اوس مازیګر محل د باجوړ په مامون د سیمه ده او د مړولې علاقه ده، پاغه زئی کې بل 14 شوی چې پاره کې هم د غزه کې او ځای وسیدونکو لري هغه د سکول استاد هم د عبد الستار نومیږي، نو هغه پکې وژل شوی دی. دا سره درې تنان چې کوم ملګری نورونو هغه تنان پکې زخمیان شوی دی. دغه بستاستو هم چې عبد الستار چې کوم دی د دزوی او مولانا عبد السلام او هغه د جمعیت علما اسلام فیډلی یو فعال کارکونکو هم د هغه ترڅنګ هغه دلته چې کوم د دوی د تنظیم څنګه ده انصار الاسلام دغه هم مشروع د باجوړ نغه تقریبا یو کال وړاندې هم په دغه فلسطین کې په دغه شنت یو بمی 14 کې اور باندې شو او باغی کې هغه وجل شوی. د دغه دواړه پیخ چې کوم دی نو دغه دواړه پیخو په حواله سره چې کړه د پولیس سره خبرې کړې دي نو هغه تصدیق هم کړو چې دغه دواړه پیخ شوی دي، باغی کې به دغه تنان هم وجل شوی دي. د پولیسو خبره باندې په دغه پیخو کې د سارانی پیخ ریپورت خو لیکل دي، خو دغه وڅ کوم مازیګر محل په ډمډوله کې شوی چې باغی کې د عبد الستار چې کوم زیتن دی غب کې وجل شوی دغه لا قانوني ریپورت هغه نه درج کړي. بیا مې په غزه کې د ځای وسیدونکو یا چې کوم دغه د عنایت کلا بازار دی دغه مشر هم دی د جمعیت العلماء اسلام فیډل چې کوم دی دغه جنرال سیکرټری هم دی د خار هغه سره مې رابطه وکړه. هغه راته وویل عمران ماهر نومیږي، هغه راته وویل چې د جنازې اعلان د عبد الستار نه دی شویل، هغه به سبا ته کیږي.
په دې دویمه 14 کې ځینې خلک جوبل شوی هم دی شنواز.
او جی پدې کې د غیاو تم خو مرشوي دی عبد الستار چې کوم عدالت په ځای سکول کې استاد هم او سرکاري سکول کې خدای غي نه الا و درې تنه د سر نور ناس ملګری چې کوم هغه پکې زخمیان شوی دی او هغه په هسپتال کې د علاج روان دی د باجوړ په مقامی هسپتال کې خار هډ کوارټر چې ورته وایي.
صحیح. او دا په تیر دوه کالو کې ډیر هدفي وژنې شوی دی په باجوړ کې. آیا دا د هغه تسلسل ښکاری پولیس سوی په دې اړه چاته ګوت نیسي کنه سوی دی؟
باجوړ کې تقریبا د دغه تیرو دوه کال نه بالکل څنګه تاسو هم ویلي باجوړ کې دغه دفي وژنې یا دغه ترڅنګ به داسې چاودنې چې پاغې کې داسې یو یو تر نه بلکې زیات تنان هم پکې داسې پیښې شوې دي. لکه په دغه هدفي وژنو کې چې کوم دي نو زیاتره د جمعیت العلماء اسلام فیډلي کارکوونکي چې کوم دي نو ټول نه زیات پکې هغه هدف شوې دي، هغه پکې وژل شوې دي. هغه ترڅنګ بیا داسې لکه عسکري ځواکونه شو یا سیمه ییز مشران ملکان داسې خو هغه ډېرې کمې پیښې هغه شان شوې دي. البته دغه د سیاسي مذهبي ډلې مشران چې کوم دي هغه پکې ډېر هدف شوې. زه به تاسو دا هم وایم، خپل اوریدونکو ته به هم وایم چې په دېرش دروان کال په دغه دېرشمه جولای باندې هم دغه شنډۍ موړ ته د خار تحصیل هډکوارټر چې کوم دی نو دغه برخه ده، دغه علاقه ده شنډۍ موړ ورته وي. په هغه ځای کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلي د کارکوونکو دغه یو جلسه وه چې د بهر نه ورته مشران اوربل شي وو. هغه مشرانو د ورته وړاندې په دغه پنډال یا په دغه ځای کې چاودنه شي وو چې په هغه کې د باجوړ پولیس سره به مو چې رابطه کړې وه، تر اخیری پورې دغه د مړو شمیر څلور شپېتو ته رسېدلی وو او د زخمیانو شمیره په هغه کې شاوخوا یو سل تنان زخمیان شوي. نو د هغه پیښې چاودنې چې کوم وه د هغې ذمواري په دایش په نوم باندې دغه وسلواله ډله چې کوم د هغې خو منلې وه، خو دغه نن چې کومې پیښې شوې دي نو د هغې ذمواري له چانه دې قبول کړې.
ډېره مننه د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزی و چې د باجوړ د غبرګو چاودنو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پر تورخم دروازه په موقت ډول بارونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسٹم چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د اوس لپاره د گاډ ډرایورانو ته لویزي پرته پر پوله د وختو اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روښانه تګلاره جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزینه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوی و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سه شنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو او حالو ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه، دوی به موقته دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمې نو وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزه ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزه غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلی الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سې شنبې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستانی چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د خوشې کولو ژمنه وکړه. اخوا د افغانستان جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه وه چې 3400 کانټینر به راروان سي. متاسفانه دې لارې بندېدو تاجران لا نور هم پسې مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دغه خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې ایسار وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو است.
کډوال غنی ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو د ژمی او سړو مسله او غنی نور ستونزې ده. د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده.
خیلی چیلنج بزرګ.
پاکستان هم درځ ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره به راتلونکو جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادونو ته تلو په تمه دي او په پاکستان کې د څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
صفی الله ستانکزیو د پاکستان افغانستان ته لیږدول کېدونکي افغان کډوال د راپورونو تر مخه د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو او د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمبود سره مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی د پاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوند ته ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي، په خاصه توګه نظامي افسران، مدني فعالان، هنرمندان او ژورنالیستان شامل دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ د بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپله کیسه وکړه او وی ویل
دا سیدا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلی یو، خاص هم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات و دي او نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته و او د دې نه چې اوس مونږ ریپورت شو ول تلار شو خامخا خطر پیدا کیږي. دې په خاطر چلته ډیر زیات خطر ده، نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو. خو یو مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرست پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه زیات خطر ده.
ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګري ملتونه او نور نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید تر هغه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولدې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته د تلو په تمه پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي.
هم دوز زخپل لخپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېګم راغلی يم، ولی په سرنوشت پاتې يم. لاسکونه او سلګونه نور کورنۍ او فعالان دي چې لور تستونزو تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډواله کې هغه امنیتی سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د حقوقي ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دې ترڅنګ د خزو د حقونو فعالان دي، خبريالان دي او د تورته نور سلګونه کسان چې واقعا د حقوقي ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځنه سندرغړی او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري. په پیښور کې افغان سندرغړی بریالي ولی په دې حق د مشال لړ یو پښتنه داسې جواب کړه.
کومنګ افغانستان تلار شو زوبه خو مونږ ته د کار بدل کچرته پیدا شي مونږ بلار شو خپل وطن. زمونږ لپاره د سر خطر نشته، مونږ ته څه نه وای خبردار ده چې آلته په مسخه باندې بندیز لګیدلې ده. خوشاغوی بندیز لګولې ده، مونږ به د قانون احترام کوو. دا غو سره کار بدل مونږ ته پیدا کی چې مونږ لار شو او کار وکړو. آلته په دې خپېږي چې هنرمند څه کولې شي، کوم کار کولې شي، نو نه پیګم چې د کار بدل به کوم د کار بدل وي. نو هغه ته به مونږه انتظار باسو. زه دې انتظار کې باید پاکستان مونږ سره دا کومکو کی چې دلته مونږ ته د پات کې دلو یو زمينه مساعده کی.
یو په خاني افغان افسر د نوم نه خودرو په شرط مشال ډوته و چې د په جمهوریت کې نظامی چرواک نه وو، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمن او د کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د هغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېر لوی انساني مسله ده. سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دنه چې ژوند خطر ده، ایت سلاره نشته، یو یره ده. هلته پوی دي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امید. دا انسانی مسئلہ دا او دی خلکو سو انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونٹی جدا آغای هم ادارے هم کم انسانی حقوق اداری دی کمیونیسیار دی دی ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو جون کې سر دلچسپی والی
د بشری حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوسو وړه د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدې شي خو حکومت وایي چې د بې اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معامله ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,215 شپېته، 2,110، 1,380 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو ده. په ټنګ کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر ضمانت منظور او هغه د ټنګ له زندانه خوشې کړ. دې عدالت د مولانا زینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی هم په ضمانت د ټنګ له زندانه خوشې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته ویل چې د پر علي وزیر دوه او پر افغان لس مقدمې جوړوي. د ده په خبره دا ټولې د غدارې مقدمې وي خو ثبوتونو د نشټوالي له وجې عدالت خارج کړي. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 گرفتار او په 2 اف آی آرونو کې د ټانک پولیسو ته ورکړو. اشتیاق ماسی تفصیل راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کشه د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله وان ضمانت د ټانک زندان د خوشی کېدلې په باراکشه مشال رادیو ته وویل. پټانګ ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي ممبر عین الله د غورځنګ مرګرو گرفتاری په باره کښې ویایي.
مرکزی کمیٹی ممبر مولانا جنت اللہ اور سرا دی پی ٹی ایم مخکش مشر علی وزیر دای گرفتار کړی وی. مولانا جنت اللہ یې په وانه کښې په لاس مقدمه کښې گرفتار کړی و، دای په ضمانت باندې رخلوت کړلی شو. اور سرا علی وزیر چې کوم سورې د اول یې په درابند چیک پوسټ باندې دای نیولی و، د ایډی ای خان دوه مقدمه کښې دای گرفتاری شو کړی وه، او هغه نه بعد دای ټانګ جیل ته راوړلی شو چې په ټانګ شي په ده باندې دوې مقدمې وې. نو هغه بوډی خان شنه چې کومه مقدمه وي په هغه ضمانت وشوه، او ورسره د ټانک مقدمې هم ضمانت وشوه، دای جیل نه رها کړلی. سره د میژه چې کومه نور بندیون ملګري لکه ګیلامان شو، عبدالرحمن شو، زاکیم شو، او په کراچۍ کښې چې کومه د سین د کوارډینیټر دی نور لاترین، او هغه د خلاصولو پوره هم میژه خپله مبارزه جاري شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي غړي عین الله دا هم وویل چې په خپله خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و د دوی مبارزه و راوناوي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو د بر جنوبی وزیرستان او ټانګ زلو ولس د هغو سیمو د خراب امنیتی حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوز د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکی مروت کې هم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه پوز ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او زر به دا سیمې پر امن شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیمے اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر تاری مجبوری دو غاری بات کا بے روزگاری دو چکن کوتا دے مکان دے کر یہ واسط لاری اور نہ دے گاڑی دے کر یہ واسط لاری نو پتا وجا بندے دا حال کا وان کا سی ائی نیز پسپل علا کا سے وقت کرا دی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجی یا ڈس کر کیجی ہاں تھا خدا دی ائی پہلا کا سے تالے بند دی دا تو سے دل نو دا خو جوا تا خبر دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دای دی لکه نه وبوس او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دا د لکه نه نشو خو وبوس چې تر تا ما کلا جوړا و ما پوش لگاوا نو لکه خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دله نیز د عوام د څوک نه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چی دے پاکستان حکومتی چارواکی و پوزی عملیات کشے دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو موزیل یا ورساول یا ندی او پسیما کشے یو ور بیا حالات خراب کڑی شوی دی.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو الان کې دا علاقہ کلیئر نه دو یو لاک تلور زرا کورینا رنگ شوی دی دغه مو اوزاد وی سفر دا خلک ته نه ملو شوی او دا انجیاس مشتا د جنگ باندې باس کوي نه ته په دا علاقہ کې غون شهیدون کو غوندو ختم کو خو دا خلک دغه رنگ کورینا چې کوم وخت راوی د بیا اراده نشتا دا مجبور خلق تا دا د دغه پاکستان حکومت ډېر ودار دو وخت انجا صدا د خلنا ته ځوروي.
د ټانګ ضلع اوسی دین کای انور ماسید په ضلع کې خراب امنیتی حالات په دارنګ بیانوي.
د ټاکې سیټي ټونې ایریا په افتا مخ شي وا واقعیا اوس په سیټي ټونې شو سره دوا کسون په موقع مرشل ور سره دی اس پی هم زخمی شو. په بل سایډ په ټاک سیټي ګریډ شه ګورتا هم پولیس باندې ټیک کیږي یو ال کارو په وړیږي په سی پولیس خو دې امن علامت ای سکیورټی جوړول دی چې هغه هم محفوظ نه وي کنه. نو د میجو څه حالات وی خاص کر په د سیټي شه کاروبار باندې هډر دا سر پروت دی مسوتر حکومت د خلک اعتماد بحال نه کو نو ډیرو متله د مشکل شي د خلک ژوند دی دوی ډیر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید ویایي چې سویلی او قطبی وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانګ ضلعو کې د وسلاولې بریدینا زیاتولي په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلات سره مخامخ کیدای شي.
حکومت مجبوری وی او بیا چې د کیمه قبایلی سیمه دی بیا پر شنته خبره درې میل کاچ مخته وا چې بریدینا کی جی مرګ جوب لا کی جی کده حکومت یا خلک دو او کده طالبونه خو په جنوبی او په شمالي وزیرستان شي بیا کیس په بنو ټنګ دی ای خان خدای ټول علاقې د خسارا لګیدل او د علاقې عوام ته مصیبت دی په دارو تلین کې وخت شي چې حالات شو کسې خورېج پرې سختي جی.
خود ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتی حالات شکاولې د پوره یې ګامونه پورته کړی دي.
تشکیل
د سویلی وزیرستان اوټانګ ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. نن په باجوړ کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وژل شوي کسان ولسی خلک خودل کې یو د پولیسو په وینا داسې ښکاري لکه په هدفي بریدونو کې چې وژل شوي وي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پرېکړه کړې ده. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر کاشف افتاب عباسي د نرخزیانو د مسلو اورېدو هواردو لپاره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. د نرخزیانو ټولنه وایي چې دا یو ښه اقدام دی. په تورخم د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ټول د بارونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پر مشالړی تویل چې په دغه ورځ هغه ټرکونه ودرولي چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نول. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه گاډی دی پریښودل شي. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې د وګړي مولانا زینت الله خان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پر خپله ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوي وسله واله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځني اوربند سلا شوي دي. دوی اوربند له مخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنګیالیو لخوا لږ تر لږه 50 یرغمل شوي کسان به په اسرائیلو کې د بندي لږ تر لږه 150 فلسطینانو په بدل کې خوشي کیږي. تمه ده چې د غزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 30 ساعتونو کې اعلان شي. له مشال لډیو خبري غړی اوري. برتانوي چارواکي وایي د میاش با دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت اړوندو کورونو کې میشت کړي. برتانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخ افغانان به انتقال او ځای به کړي. برتانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې برتانویان هم پکې شامل دي. پکې سلګونه افغان برتانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې پکې سلګونه افغان برتانویان هم شامل دي. نور تفصیل د صفی الله سنگزینه.
پر برتانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارده مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلک وو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړی اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربیره په دې چې 40 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2023 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره و چې پکې د بریتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویم او دریمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. بریتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا حکومت تیره میاشت د 12 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د ډسمبر تر پایه دوام وکړي.
مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
سمیو نړیوال رپورٹ د فلسطینی حماس ټل مشر اسماعیل هانیا وای ل اسرائیل سره د قربان احتمال نږدې شوې د اسرائیل وای حماس چې امریکا او اروپا ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون هم په غزه کې ل اسرائیلی ځواکونو سره نښتي کړې دي. فلسطینی چارواکي وای د اسرائیلی ځواکونو په حمله کې د وژل شو وګړو شمیر ل زرګونو اوخت دی. په دې اړه تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیا نن وویل له اسرائیلو سره د اوربان احتمال نږدې ښکاري. د هانیا څرګندونو دا هیله را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2200 تنه وژل او 240 تنه نور برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیل په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه محل ووژل شول چې اسرائیلی سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنی لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له دریو دوه برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د احمد تکل پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د فلسطینی حماس ټل مشر اسماعیل هانیا پرون ویلیو چې له اسرائیل سره د اوربان احتمال ته نږدې شوې دي. نن بیا خبر دا ده چې اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځې اوربان باندې سلا شوې دي او تمه ده چې د ډزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په څلورشتو ساعتونو کې اعلان شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر په تیرا کې د لومړي ځل لپاره یو شخصي بانک پرانستل شوې ده. بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمایز مشر وایي چې د سیمې اوسیدونکو به په ډیر اسانه له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي. د تیرا سوداګر دې کار ته خوشاله دی او وایي چې یو لړ کاروباري ستونزې هواریږي له دې سره او هم به بهر کې میشت د دې سیمې خلک خپلو کورنیو ته پیسې په اسانه لېږدولی شي. د خیبر د بیا بحالۍ محکمې یو چارواکی وایي دا مهال په تیرا کې د سویل انتظامی په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر په لارې پرته سیمه تیرا لر باغ کې په لومړي وار د یو شخصي بینک پرانسته شوی او اوس د تیرا وګړي هم کولای شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نور برخو کې عوامو ته ورکولی شي.
سټنډرډ به هماغه چې کم په پېښور کې یا په کم په اسلام آباد کې دی یا په لاهور کې دی په کراچۍ کې دی. تاسو کم خلک چې بار دی پیسې راځي د هغوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدل دنه هغوی پیسې ملاویږي، آن لاین سروس به ملاویږي، اے ټی ایم به می. چې کم خلک موږ له اکاؤنټونو کلاوې دوله سهار راغلي د مازیګر د هغوی اکاؤنټ کلاو شو هغه لمبا چوڑے کسی زمگا نشتا شناختی کارڈ شو بایو میٹرک شو دا بزنس پروف شو دا دو دری شو زمگا اخلو
دا تیرا سوداگر ولسی و گڑی وائی چی دے بینک للار باوست دا ملک مختلف برخو تا روپای پاسانے سر لیگی او دوی تا بهم دا بینک للار روپای زر ترلاسا کیگی. دا تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پریده وائی چی پا دے جدید دور که هم پا تیرا کی کم بینک نو موجود دا وست با دے سره د دوی یو لړ ستونزې هوار شي.
دا موږ ډېر زیات تکلیف وو دغه بینک سره به د موږ ډېر زیات روزګور خشي موږ سره کور بور خشي انداسه چې کم د موږ ګورنه په بهر ملکونو کې دي هغه دلته چې کوم فیملی رو دغه لړم کې ډېر زیات سہولات ملو شي انداسه چې کوم نور دلته ماین دي د کولې ولا هغه به هم ډېر زیات تکلیف وي تا ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالاتو کې دا ډېر زیات تکلیف دی نو یو لړم چې کني کنه سہولات ملو شي او کور بور به خشي.
تیرا درا لبخوار سی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوې. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه خو چې کله هلته په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصدار پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای. نوموړي ویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر ضلع تیرا دره هم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې را دننه شوه او دې ته د جمرود لنډې کوتل او باډې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه او هلته دا محل په یو شمیر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړول باندې کارونه روان دي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړی دی او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړی دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوی دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دغه هیواد کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کېږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه مالکیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمه واره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل دانسی اجمل په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو تر څنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال تول عالم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره می د ملزمانو نیول لپاره پنده او میاوالی ته کسان ولېګل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترسن مو نور شیان په قبضه کې اخیستی دي.
دی نیشن او دان وسپانو د نومبر په شلمه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد وسپانو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سر رابطه وکړه خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه ویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راځي.
بلخوا د جامع مصطفی مدرسه محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تور نارد کړی دی او ادعا یې کړی چې ځینو ماشومان ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لري کړی دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د ریپورت له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغه خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتان ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې نه ده محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لارا کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي، نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک راسیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2 لک روپو سزا واورول شو چې ل خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې لس کلن را سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسمانی سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د اغی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجستریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خان کو جذبات نہیں ماں پاندے مطابق بلکہ مدرسے سے بکن چیزی نو یواز کری سے درته وی استاد درته وی چې مون کور ته ویرا شي به زه یواز سبق ته وایم په دې سیس باندې کوئی نه دی یواز چې چرته هم زه ځان سره دویم رور بیا یا دویم ملګری بیا نو دوی کسان او درې کسان په موجود دی چې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازي کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثر تن او جل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري او شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کې دوه ورځې تورخم ته رسول شوی. په پېښور کې د کورنیو چارو د وزارت د صوبای وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړې شوې کنټرول خونی او چارواکي پر 13 ورځ مشال لړیو تویل د نومبر ل لومړی تر شلمې نیټه نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخم رسول شوی خو چالتای د ګوتو نخې واخیستل شوی نو معلومه شو چې هغه افغان کډوال نه دي بل په لاو زنو ملت پالو ګوندونو د افغان کډوالو زورول غندل دي ل پیښور غلام غوث رپورټ کوي
سرکاری شمیری خای چې ځینی هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بی اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوی وو خو هغه ته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېګل شو په دغه اړه په پیښور کې په تورخم لار د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د سارنې لپاره د جوړ شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرون کې هم د نورو صوبونو موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي د بی اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرون کې د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولې وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی
چونکه دوی د چکم وکسان منشن شوی او وسیوی دی واپس پنجاب ته نو دی خلکو پختوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نشو غوي نو هر کله چې دغه وکسان د دې دومره دغه وروتل نو ډایرکټ دوی پاکستانیان تعلق تھے علاوہ دو کسان مخ کے ہم پر سسٹم کی رنگ مونگا واپس کری دی
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده د نومبر په 16 نیټه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي بلکې د دوی ګوند د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړې ده
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړل پارلیمنت نشته په کار کې سېنات کې صرف خبرې کول نه پکار د دې حکومت خلاف قرارداد تاسې کی او ته وایې چې د اختیار تاسو سره نشته تاسو د خپل پیسې د فورن واپس والی ګوره دا سره واندی په پنجاب کې او په سین کې پښتانه نشي ورایيږي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سین صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده د نومبر په 16 نیټه په دغه اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل بیانوي څرنګام خلک ته مطمئن کوي خو اصل دا دې هدف چې کم دای اصل دا دې مقصد چې دای د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې الته چې څومره هم پښتنو اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلای شي نه آزاد کاروبار کولای شي
د پاکستان په سېنات کې هم د نومبر په 14 نیټه ځینو سېنټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسی دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي خو هغه مهال د سېنات غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوالو پښتنه به سوک نه زوروي خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي
دا مشال رادیو
ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بې اولادۍ شرح پرلې پسې توګه زیاتېږي د پاکستان عامه روغتیا ژورنال د وی څېړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 20% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې
دا پاکستان د امیر روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورت کې ویلي چې 13 لسیز راسي پاکستان کې د بی اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حق له د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د امیر روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچا 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بی اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات آباد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بے وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی ستړی پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې اخزي جیزان داسې وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ رز د پاره سپریټ زونه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټی کاز کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو، د خزا خوان کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج یو کیو کا میریج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوځي خزا خوان هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفي اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي. پیښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه زیمور هم زنانه ګرځولي شي. علاج هم او احتیاط دوانه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي، او دا سې زینو نه ځان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چې هغه ته بد بچدانه کې د نه یاد هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک دا سې دي کنه چې د اولاد نه کیږي، نو هغه کې وجه په سړی کې، نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه کوي، ځکه چې خزه او خوند دوانه صحتمند نو الګې اولاد
اوشی یا دا صحت ماهرین وای چې غیر معیاري خوراکونه کول د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغي هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بی اولاده سبب ګرځي. وای علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو رپورټونه هم دومره. اوس شان زالی خان ته وښی چې ټپې درته وړاندې کوي.